په داسې حال کې چې د سیال کریستیانو رونالدو 15 ځلې دا ویاړ ترلاسه کړی دی. همداراز د امریکا د فوټبال ښځینه لوبغاړې میګن راپینوی ته چې 6 کال یې په فرانسه کې د فوټبال په نړیوال جام کې د خپل ټیم د مقام دفاع وکړه هم د طلایي توپ جایزه ورکړل سوه. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر په دې لاله چې دونه د سیشن بي ورځ مو په خیر پیل کړی دی. دا د ځوان فکر پروګرام پیل سه او د تل پشان په بیلابلو مسایلو باس کو د نور خبرونه په شان نن هم په خبرونه کې سره درانه میلمانه او فعال ځوانان دي. موضوع بیا ورسره توایم په لمړي سر کې باید وایم چې تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې اړیکې ونیسئ، خپل نظریات سره شریک کړئ، کومه موضوع چې موږ ټاکلې ده او په باس کو کېدای شي تاسو هم خپل نظرونه، انتقادونه او سوالونه موږ سره شریک کړئ په پروګرام کې. په دې باس کو چې افغانستان کې او افغانستان دغه معیارونه څنګه دي او کیفیت یې څنګه دی په افغانستان کې دننه او افغانستان بهر، کوم ځوانان چې افغانستان بهر از ذکر کوي هغه یې پراتونکو کې څومره کولای شي هغه هیلی لري یا کوم غوښتنې چې دي دند په برخه کې هغه ترلاسه کولای شي کنه، او کوم کسان چې دلته افغانستان کې ذکر کوي هغه به څومره د باور وړ وي یا دغه ذکر کوم معیارونه چې هغه پلي کړی وي. البته په افغانستان کې په علمي برخه کې په دې مسایل باندې باس کوو. را سره په خبرونه کې د پانتون استاد هدایت تلا پکتین دی، همدارنګه یو فالز وان مدثر درانی او تفسیر سیاپوش. بعد وایم چې مدثر درانی په افغانستان د نن زده کړی کړي او تفسیر جان هم له افغانستان بهر په هند هیواد کې زده کړی کړي دي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې په دغه شمیرو باندې تماس ونیسئ او خپل نظرونه له موږ سره ماتره کړئ. 0999 40 15 30 همدارنګه 0999 40 15 50 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. پکتین صاحب تاسو ته راغلاست وی او له تاسو نه به بحث پیل کو. تاسو افغانستان کې په بیلابل پانتونونو کې درس ورکړای یا درس ورکوي؟ دلته په افغانستان کې د زده کړو دغه اکیډمیک نظام څنګه دی؟ هغه ډول چې لازم را درس ورکول کیږي کنه؟
دلوي وبخون کې خدای په نامه سلامونه تاسو ته او زمونږ سیاپوش خورجان ته او همدارنګه دورانی صاحب ته وړاندې کوم او همدارنګه د رادیو لارې ټول اوریدونکو ته سلامونه مې کې وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو په دا وروسته د پرمختللي هیوادونو ګورو هغوی دا نه دي چې لا لومړی زر یا هغه پیسې له ځان سره درلودي، بلکې هغوی د خپلو د ځمکې لاندې زیرمې یا نورو بېلابېلو منابعو څخه استفاده کړې تر څو هیوادونه تر دې کچې رارسولې دي. زه خپل هم په دې باور یم که چیرې موږ غواړو یو سالمه یو باثباته ټولنه ولرو، د دې لپاره اړتیا یو باتلیمه یو د ښه کیفیت خوونی نظام جوړول دي. چې متاسفانه پر افغانستان کې په دې برخه کې 13 کلونو کې په سمه توګه پاملرنه نه ده شوې. موږ تاسو کرا شو دوه ډول پانتونونه لرو، دولتي او خصوصي، او بیا خصوصي کې دوه ډلې لرو چې یو ډله هغه دي چې یوازې د دوی هدف همدا ده چې څه ډول محصل څخه پیسې راټولې کړي او څه ډول وکړل شي دوی د محصلینو هغه کمیت زیات کړي، او دوهم بیا هغه پانتونونه دي چې دې تر څنګ چې پیسو یعنی دوی خصوصي سکتور دی تعلیم برخه کې یا د معیار په برخه کې هم ډېره پاملرنه کړې ده. چاته موږ تاسو وسویلی شو چې افغانستان کې خصوصي پانتونونه لومړی مقام لري، نو او په دې برخه کې وزارت تحصیلات عالی ته که موږ تاسو راشو چې هغوی په دې برخه کې څومره هغه خپل کار یا هغه خپل دنده چې وسپارل شوې ده په سمه توګه سرته رسولې ده. موږ تاسو که په افغانستان کې دولتي پانتونو ته مراجعه وکړو، تا دوه کال وړاندې ما محصلینو ماته کیسې کولې چې یو چپټرونه درس ورکول کېږي چې هغه تر اوسه هغه کمپیوټرایز شوی نه دی، یوازې هماغه قلمي ټایپنګ دی. 90 کال وړاندې یا 50 کال 40 کال وړاندې چې دا لیکل شوی دي هغه دلته درس ورکول کېږي. دوهم هغه کوم نصاب چې دا تاسو ګورئ که موږ تاسو اوس د آر بیلابیلو پوهنځیو ته مراجعه وکړو، هغه ډول نصاب چې باید محصلینو ته په نننۍ نړۍ کې یعنی اپډیټ ډول ورکل سی هغه ډول نه ده. یعنی دوی هماغه سنتي لږ څه بدلونونه راوستلي دي، په هغه څخه کار اخلي او مخته وړي. او دوهم دریمه ستونزه د استادانو د خصوصي پانتونو کې، بلکې تا یو سیګوره د وزارت تحصیلات عالی لخوا هغوی ته اجازه ورکړل شوې چې یو استاد کولی شي چې شپاړس کریډیټ تدریس کړي، خو برعکس د خصوصي پانتونو کې دایمي استادانو ته هغه ته اته دېرش اته ویشت کریډیټ استاد ته ورکول کېږي. په داسې حال کې چې هغه ډېر مضمونونه سر اړخ نه لګوي، یعنی بیلابیل یو مضمون نه وي، یعنی مثال ډول ډول مضمونونه ورکړي، چې همدغه علت کېږي چې استاد هغه محصل ته خپله ورځ ورسره تېره کړي. دا نه چې په کوم ډول یعنی هغه تخصص کړی په هغه کې په سمه توګه محصل وپوهوي. دا هغه ستونزې چې په افغانستان کې شته. او دلته چې موږ تاسو وایو په تیر اتلس کلونو کې یوازې موږ لاسته راوړنه همدا ښیو چې موږ یو میلیون دوه میلیونه محصلین فارغ ورکوو، یا یو لک دوه لکه محصلین فارغ ورکوو. دا موږ د هیواد درد نشي دوا کولی، بلکې زه په دې باور یم چې کلونه وروسته به افغانستان ته همدغه فارغ محصلین یو سرخوږی جوړیږي، ځکه دوی چې هر یو فارغیږي دوی غوښتنه یوازې دا وي چې دولتي ادارو کې دندې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې هغوی په کمی په کیفیت باندې کار نه دی شوی، یعنی یوازې په دې مونږ خوشحاله یو چې والا مونږ فارغین ورکوو. یعنی اوس که زه خپله هم پوهنتونونو کې چې تدریس ورکوم، هغه مونږ د محصلینو هغه وړتیا ته وګورو، په ډېره د مکتب له شاګردانو سره هم پرتله کېدای نه شي. یعنی هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې دوی څنګه وکولی شي خپل درس ته ادامه ورکړي. تاسو څه ګورئ چې په غربي دنیا کې کتاب لیکل کېږي، خو هغه ایران راځي په څلورو شتونو کې ترجمه کېږي، یعنی هلته مرکزونه شتون لري او همغسې اپډیټ استاد راځي، هغه څخه یو چپټر جوړوي چې تر شپیتو یا پنځوس ورک کچھ دا هیڅ امکان نه لري چې یو پنځوس یا پنځه سو ورک چپټر ته کتاب ته په یو شپیتو ورقه چپټر کې خلاصه کړي. بیا هم محصل دغسې تنبله مخته شوی دی، نه هغه ته دغسې نوټ ورکول کېږي د دې خاطره چې محصل خو خوشحاله وساتي، استاد نه شکایت ونه کړي، نوټ ورکوي او یوازې محصل ته هماغه د امتحان په محوطه کې په درد خوري، بلکې هغه کله عملي ډګر ته ځي یا ادارو کې دند ترلاسه کوي هغه د هیواد په درد نه خوري. دا هغه ستونزې دي چې زمونږ په هیواد کې شتون لري. اوس زمونږ تاسو د هیواد بدبختي هم د همدغه د ناسم تعلیمي نصاب شتون ده. د مثال په توګه مونږ تاسو اوس د اسلام دین نه، یعنی دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، د اسلام دین هغه اساسي سرچینه هم دین اخلي چې هغه په ډېره یوه پراخ یو مشروعیت ورکړی دی، خو مونږ تاسو که وګورو دین مونږ ته په سمه توګه نه دی تشریح شوی. یعنی شریعت او محصلین که وګوري هغه یوازې د جهاد او نارې وهي، په داسې حال کې چې مونږ اسلام یو اساسي بنسټ باید کېښودل شي. بل په دې برخه کې هیڅ د سلکوم خاصه کارکردګي نه ده شوې. که چیرې وکړای شي په دې برخه کې، یعنی هغه محصلین شریعت ته ځي حقوق وایي، هغوی ته د اسلام په سمه معنا سره تدریس شي، هغه به هیڅکله هم بیا لاړ نه شي جګړې ته بخر کی. تاسو اوس ګورئ د کابل د شریعت پانځي څخه د داعش ډلې نفر نیول کېږي، د طالب ډلې نفر نیول کېږي. د دې علت څه دی چې هغوی هماغه ډول سره، یعنی هماغه ډول تربیه شوي دي. بیا استادانو په برخه کې پاملرنه نه ده شوې. یعنی په نور نړۍ کې استاد یا پروفیسور چې ورته ویل کېږي، هغه ته په ډېر لوړ امتیازات ورکول کېږي، خو دلته استاد له خوراک ګواښونو سره مخ ده. یعنی هغه که خصوصي پوهنتون ما چې مخکې یادونه وکړه چې خصوصي پوهنتونونو څخه په سمه توګه نظارت نه کېږي، یعنی یو استاد ته قانون شپاړس کریډیټ اجازه ورکړي، اته ویشت دېرش کریډیټ ورکول کېږي. دا همدا علت کېږي چې محصلین په سمه توګه ونه پوهوي، او سم ته چې دا ځي استاد یوازې تر څو هغه خپل سات تیر کړي، هغه په ټولو یعنی اته ویشت کریډیټ ورکول کېږي. بیلابیل مضامین وي، هماغه کېږي چې زمونږ محصل په سمه توګه نه پوهوي. هغه چې فارغېږي زما استاد هیواد هغه راتلون کې ازما استاد په ادارو کې چې کوم ډول کار ورته سپارل شوی په سبتوګې نه تر سره کوي.
مننه پکتین صاحب، تاسو ته به خبر دا دوام ورکو. اوس به له تفسیر جان پوښتنه وکړو، تاسو سره هیواد بهر زده کړې وکړلې، استاد اوس ستونزو ته اشاره وکړلې، یاد کړې څه مسایل دي افغانستان کې، هلته کراتوي په کومه برخه کې زده کړې کړې دي، او هلته دغه نظام څنګه وو؟
به نام خدا، السلام علیکم، وقت همه بخیر، وقت شما هم بخیر. به اجازه همه، امروز اگر ما بحث داشته باشیم که خارج از افغانستان یعنی تدریس یا تحصیلات چگونه هسته، ما در این نتیجه میرسیم که میتونیم بگوییم که امروز اگر در افغانستان تسهیلات خوبتر و بهتر نیست، مشکلاتی که ما داریم یعنی عواملایی که وجود داره، یعنی دلایلی که وجود داره، ما میتونیم 14 جنگ بگیریم. در افغانستان بیشتر از 14 جنگ بوده و ناامنی ها بوده. ما نمیتونیم که اینجا ادعای زیر کنیم که ما بتونیم تسهیلات خوبتر و بهتر داشته باشیم. هر کس مشکلات خود داشته باشه. وقتی که ما بحث میکنیم از خارج از افغانستان، یعنی ما میبینیم که معیارهای بسیار بالا هست، به سطح بین المللی هست، اما متاسفانه که در افغانستان ما ادعای زیر کرده نمیتونیم. وقتی که ما مسئول بودیم به کشور هندوستان، یعنی یک کشورایی که همسایه افغانستان هست، ما یعنی از این صحبت نمیکنیم که از اروپا صحبت کنیم، از امریکا صحبت نمیکنیم، از انگلستان صحبت نمیکنیم، که از هندوستان که او همچنان در آسیا هستم، یعنی بسیار معیارهای درسشان بالا بود و به چیز بود که مطابقت بر روز بود، یعنی به عصر امروزی بود، نه به عصر گذشته ها که استاد اشاره کردن که امروز یعنی چپترهای محصلین میخوانه که از 30 سال بیشتر است. و خصوص امروز ما یک رشته داریم به نام کامپیوتر ساینس، اون نیاز به یعنی تکنولوژی امروز داره، نه به دیروز داره. امروز بسیار تغییرات آمده در تکنولوژی، اگر ما ببینیم عصر تکنولوژی هست، اما متاسفانه اونا چپترهای 30 سال بیشتر میخونه. اگر ما ببینیم امی قسم در خارج از افغانستان که تحصیلات میکنیم، ما بسیار چیزای خوب را میآموزیم، ما بسیار تجربات خوب میبینیم. یک چیزی که بسیار مهم بود اونا یعنی چپترای با چیزی که مطابقت با روز بود، بخصوص اگر رشته حقوقی بود، رشته اقتصادی بود، سیاسی بود، مسائلات روز اونا مطرح میکردن، میتونستن که محصلین یعنی زیادتر برداشت کنن و زیادتر بفهمن که ما حداقل در کدام رشته تحصیل میکنیم. اما امروز متاسفانه که در افغانستان وقتی که ما تحصیل میکنیم نمیدانیم که کدام رشته. اگر حقوق باشه ما نمیفهمیم موارد حقوقیه، سر ما عملی کار اصلا نمیشه، اصلا ما نمیتونیم بریم در یکی از محاکم ما عملی ببینیم که چگونه باید قضایا حل فصل شوه. اگر موارد اقتصادی ما هست، امروز ببینیم که افغانستان در خط فقر قرار داره، چرا امروز نمیتونن مسئولین که اقتصاد میخوانن، چرا نمیتونن از امور اقتصادی کشور خود آگاه شون؟ وقتی که شما امرا یک مسئله حقوقدان یا اقتصاددان بس میکنن، اون مواردی که باید بس کنن بس کردن نمیتونن. امروز که ما اینجینیرایی داریم، ببینین بس کردن. اگر ما بریم به پاکستان، به ایران، به هندوستان، وقتی که امروی محصلی که امو تخصصش است یا امو رشته که میخوانن صحبت کنی، به بسیار خوب وضاحت براتون تحلیل گفت، تحلیل کرده براتون میگه. اما متاسفانه امروز ما در افغانستان نمیتونیم با محصلین حتی بس در رشتهش داشته باشیم، اصلا نمیتونیم که از شاگردی که یعنی محصل حقوق باشه یک قانون نمیتونه برام درست تحلیل کنه یا توضیح بده. ما شغلان ادعای زیرا میکنیم که ما بتونیم بگوییم که معیارهای خوبتر امروز در افغانستان است. همه گیزی آگاه است، بیاین که ما یعنی هیچگاه از واقعیت ها روی پوشی نکنیم، همواره به صدد ازی باشیم چگونه بتونیم واقعیت ها را بیان کنیم. یعنی ما در هندوستان بودیم، چیزی که بسیار مهمتر به ما بود و جالب برای ما بود، وقتی که رخصتی میشد ما به طرف افغانستان میومدیم، پشت خانواده دق میشدیم، پشت وطن دق میشدیم. اما اونا نه، اونا چه کار میکرد؟ کارهایی میکردن عملی در هر رشته که بودن، با یک از کمپانی های بزرگ رفتن استخدام میشن، سیما اونا عملی کار میکرد در هر رشته که میبودن. سکنه این چقدر زمینه ساز خوب است، چقدر شما را عیار میسازه ما را. اما امروز متاسفانه که ما در گرگان میریم که ثبت نام کنیم، بخوایم که شامل یک کار شیم، از ما تقاضای تجربه کاری رو داره. ما قدر فرصت نداشتیم که تجربه کاری کنیم، اما اونا در دوران محصلی خود تجربه خودان به دست میاره. متاسفانه که امروز در افغانستان به غیر از اینکه ما در صنف میباشیم در یک فضای قید، اصلا ما نمیدونیم که در ساحه پنتون ما چی هست. امروز اگر ما بس داشته باشیم از پهنتون کابل افغانستان، امروز ما بسیار چیزهایی را میبینیم که باید هونجا نباشه. اما امروز چرا دولت نیست که از اونا نظارت کنه؟ امروز چرا دولت نیست که باید کادرهایی که در اونجا باشه چرا نیست؟ امروز چرا نمیتونیم ما نظارت کنیم؟ آیا ما کدام حکومت نداریم؟ آیا ما نمیخواهیم که رشد داشته باشیم؟ آیا ما نمیخواهیم که رو به توسعه باشیم کشور افغانستان؟ درست است، من بیشتر دلایلش اشاره کردم که 14 جنگ میتونه که صدرای ما قرار بگیره، ناامنی هایی که امروز در افغانستان هست، ما نمیفهمیم که زودتر یعنی بحث کدام خشونت داشته باشیم، از فقر، از ناامنی، از بی اتفاقی، از کدامش. پس بیاین که امروز ما کسایی باشیم که بتونیم راه های اعلی خوبتر و بهتر و ادعای زیر کنیم که امروز تسهیلات افغانستان میتونه چلنج با کدام کشورهای بده، که میتونیم ایران بگیم که امروز ایران در صدر بین المللی بسیار دست بالایی داره، امروز پاکستان دست بسیار بالایی داره، امروز هر روز بسیار دست بالایی داره، هند دست بالا داره. همه افغانستان اگر ما به گذشته های خود رجعت کنیم بریم ببینیم، افغانستان بهترین متدهای درسی داشته، بهترین کسایی بوده که خارج از افغانستان کسایی میامدن اینجا زبان میاموختن، اینجا میامدن حقوق میاموختن، اینجا میامدن طب میاموختن. اما چرا امروز افغانستان که باید در قرن 21 قرار داره پیش بره، همه متاسفانه امروز ما به حقمون نمیریم، امروز ما در حالت قرار گرفتیم که نمیتونیم مشکلات خود را
حل کنیم. دلایل شما اشاره کردین، گفتین که ناامنی است، جنگ است، فقر است، اما چی فکر میکنین خود مسئولین هم مسئولیت خود انجام دادن؟
اصلا امروز ما که جوانای خود میبینیم اصلا اونا انگیزه زیر ندارن، اصلا احساس زیر نمیکنن که وطن به خاطر چی است. حدیث شریف است که خدا زیبا پیامبر ما شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده، بسم الله الرحمن الرحیم، اول وطن من الهیمان. می کسی که ایمان داره وطن خود دوست داره، پس ببین که ما الحمدلله جامعه ما جامعه اسلامی هست. وقتی که ما میگیم ما مسلمان هستیم، چیزایی که برای ما داده شده، مسئولیتی که برای ما داده میشه، با تهور ما به درستی انجام بدیم که بتونیم افغانستان حاری از همه چیز داشته باشیم. امروز کمره کس صحبت میکنی میگه تحصیلات هم شما امروز یک نوع بزنس و یک نوع تجارتی داره، فقط ما میخواییم که یک تقدیرنامه یا یک دیپلم داشته باشیم که فقط باییم ما فارغ شدیم. دیگه ما نمیخواییم که چیز را باید بیاموزیم. اگر ما حقوقدان هستیم باید یک حقوقدان خوبتر و بهتر باشیم. امروز چرا وضعیت افغانستان روز به روز خرابتر میشه؟ امروز ما جوانایی داریم که نمیگیم نداریم، که وطن دوست دارن، همه همیشه قربانی هستن، اما امروز ما جوانایی داریم که در فکر از این نیست که چگونه بتونیم که امروز بنیاد یک کشور چی میتونه که تشکیل بده. عمی تعلیم و تربیه و تحصیلات شسته، اما متاسفانه که امروز در افغانستان نمیتونیم که ما بحث داشته باشیم. جای تاسف است که امروز بیشتر از 10 میلیون نفوس افغانستان بی سواد است که 84% شه بانوان تشکیل میده. ما باید چیکار کنیم؟ کدام زیربناها را باید ما تشکیل بدیم تا بتونیم که فقر بی سوادی را بگیریم که بیشتر از 10 میلیون ما بی سواد داریم؟ باید ما چی کارا کنیم؟ کدام زمین سازی ها را انجام بدیم؟ کدام مسئولیت انجام بدیم که جوانای ما آگاه شوند که ما افغانیم؟ ما چگونه باید مسئولیت در قبال وطن خود انجام بده که وطن خود بدانیم از این بحرانی که امروز مواجه هستیم باید تمام کنیم این بحران را؟ اما متاسفانه روز به روز افزایش پیدا میکنه. من از جوانای عزیز خود، از همه افغانا خواهش میکنم که به فکر زی باشن که ما چی مسئولیت داریم. در دین مقدس اسلام میگه وقتی که شما در آخرت ازتان سوال میشه، بیشتر از جوان ها سوال میشه، میگه وقتی که ما بر شما فرصت داده بودم چرا نتونستین از اون فرصت شما استفاده کنه، چرا نتونستین مسئولیت هایی که داشتین او را باید ادا کنین. امروز ببینیم که بیشتر از 3 میلیون ما معتاد به مواد مخدر داریم. امروز ببینیم که طفلای ما با چی خوشونت ها مواجه است. امروز ببینیم که بانوان با چی خوشونت ها مواجه است. چرا ما نمیتونیم کسایی باشیم که مسئولیت ادا کنیم در قبال وطن عزیز ما که افغانستان است؟
تشکر، بازم با شما صحبت خواهد داشتیم. درانه سیب تاس سی افغانستان که دنن از دکری کردی در تو وی چه پا کمه بخواه که مزدکری کردی یا چیره تاسو چنگ ارزوی پا افغانستان دنن از دکری چکا تاسو تلت از دکری کردی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ده هر سلامخ که عزیز سیب تاس تا پکتین سیب او سیابو سیب ده ازادی رادیو درانه لیدون کتا اخپل سلامون اونی که هیلی ورانده کومه. ما خپل په کابل کې په افغانستان کې د ننګرهار پانتون اقتصاد پنځه ویلې ده او اقتصاد پنځه څخه فارغ شوی ما لکه څنګه چې پکتین صاحب او سیاپوی صاحب د هیواد دننه زده کړو ته د زده کړو څرنګوالي او د کیفیت په اړه بحث وکړ. زه غواړم یو څو خبرو ته اشاره وکړم چې لکه څنګه چې پکتین صاحب ویلې په افغانستان کې دوه ډوله پنتونه لرو، یو دولتي پنتون ده او بل شخصي پنتون ده. دولتي پنتون او شخصي پنتون ډیر توپیرونه لري چې زه غواړم په خلاصو الفاظو کې بیان کړم.
مهرباني.
دولتي پنتون کې خو یو زموږ عمده ستونزه همدغه ده چې نصاب یې ډیر زوړ نصاب ده. ما مخکې درته ویل زه خپله ننګرهار پنتون اقتصاد پنتون څخه فارغ شوم، زه خپله همدغه په عملي بڼه دغه د زوړ نصاب مثالونه لیدلي دي. موږ ته داسې یو چپتر داسې یو استاد یو نور جوړ وی چې هغه کلونه کلونه مخکې په مغ پنتون کې تدریس کیږي. د دې په ځای موږ کولی شو موږ اپډیټ معلومات را واخلو. د ما مخکې درته ویلې چې د نصاب زور ده او دغه توپیر د بهرني ودو سم په دې اړه کولای شو چې په بهرني ودو کې چې مثلا کوم مضامین تدریس کیږي هغه اپډیټ دي او بعض کسان چې مثلا زړه دي ته کوي چې زه د باید زده کړې په بهر کې وکړم هغه عمده دلیل همدغه کېدلی شي چې نصاب ډیر زور ده. او بله خبر دغه ده چې موږ تاسو پوهنتونونو کې دغه کوم استادان چې دي پخوانی استادان دي اکثره اوس موږ ډېر تکړه استادان لرو تا تر ماستری و دکترا پورې زده کړې لري هغوی ته هېڅ دا فرصت نه ورکول کېږي چې دوی په پوهنتونو کې د استادۍ په توګه باندې دنده واخلي. د موږ پوهنتون کې داسې ډېری استادان وو چې پخواني وو، یعنی عمرونه یې ډېر تېر شوي وو، خو دوی به په یو واسطه یې بولې یا هماغه پخوانۍ خپله چوکۍ بولې چې نه پرېښودله تدریس بېره کولو. نو یو عمده دلیل د نصاب د افغانستان د لوړ زده کړو د کیفیت خرابوالی همدغه کېدای شي. بل دا و چې په افغانستان کې کوم مضامین یا کوم شیان چې تدریس کېږي هغه عملي بڼه نه لري. مخکې مې هم درته وویلې چې دوی به هماغه چپتر موږ ته راکول، بس یو عمده دلیل به همدغه و چې محصل باید سم ته راشي حاضري ورکړي. بل دا چې چپتر به ورکړه حداقل چپتر به 100 to 200 ورکو، معیار به همدغه و چې دا چپتر تر امتحان زده کړي او دغه زده کړې فقط امتحان عملی بڼه نه درلودله.
دورانه صاحب نورې پوښتنې به هم درنه ولرو. اوس یو اوریدونکي تماس نیولای چې دوی اړیکه پرې نیسي. سلام، وخت مو په خیر.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، مهرباني وکوي څوک لکه مزای متماس نیولای؟
زه ساحل کونړی تاسو را د کونړ څخه په تماس کې مګرانی خوري تاسو او سامي مانو تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه ونه کېدو نه کوم.
وعلیکم السلام، مننه ساحل صاحب، مهرباني وکوي تاسو را ته وایي چې زده کړې مو کړې دی لوړې؟
نه هم چنان خیر زده کړې مو نه دي کړې، خو زما پوښتنه وه ستاسو د مېلمنو درې وارونه کول غواړم.
مهرباني وکوي
پوښتنه زما داسې ده چې د اورېدو هر اړخیزه معلومات راکړه، ما ورته ډېره خوسته غوږې کړې، ښایسته خبرې وکړې. دیزه کې وایي چې یو خصوصي دي یو دولتي پوهنتونونه باندې انتقادونه کوي، زه دا خو صحیح ده. آیا په خارجي هېوادونو کې رسیا وو چې هلته هغه نه محصلین فارغېږي چې هلته د جذب توان ولري؟ دلته یو دولتي ښوونځي بېل فارغې ورکوي، خصوصي بېل ورکوي، فقط د فارغین ورکوي خو د جذب د ځای نه شته. آیا دې نه به غوره دا نه وي چې دلته د کار استعمال وزارت ته رسې پرېکړه کړې وه چې دونه فارغین به درکوو دونه به جذبې، هم به په کیفیت کې ښه کوشش کېدلی، هم به په نور جذب کې.
مننه سایل صاحب، انشاءالله د من قدر منه میلمانه به تاسو ته ځواب کا.
مننه کوم دغه تاسو لري مننه چې موږ وکړه که به میلمانه ته ان ارز مم به سیو چې ګورې چې موږ تاسو خصوصي پانتونه راځي هغه د چا په لري کې کېږي خو په کدي پاره کې نو کې د جذب د کنه سره ارز زو شکه ته نه دي زاله نه صاحب نه نه صاحب مکچيري دا موقعات په صحیح طریقه منظم رهبری شي نو دا مشکل به ټول را پاتې زه فکر کوم.
سمه سمه، مننه سایل صاحب. تفسیر جان، تاسو راته وای دوی د هغه پوښتنه درلوده وای له هیواد بهر ځکه تاسو له هیواد بهر زده کړې کړي دي په پانتونونو کې هغه عمر محصلین جذبېږي چې هلته هغوی چې کله فارغېږي د کار لپاره ورته زمینه برابره وي، دغه خبره څنګه ده؟
متاسفانه که برای آقای ساحل میخواییم بگویم که در افغانستان امروز کسایی که یعنی به کترهای بسیار بالا هستن و تحصیلات بسیار خوبی دارن، اما در افغانستان اوقدر اونا بر از اونا شناخت وجود نداره، چرا که در افغانستان شایسته سالارینی هست. امروز کسی در جایی که نباید باشن میباشن و دین مقدس اسلام هم میگه کار به اهل کار بسپارین، اگر نسپارین منتظر قیامت باشین که برپا میشن. امروز ببینید که چرا هیچ اداره ما نمیتونه به درستی کار خود انجام بده. امروز ببینید که فساد اداری تا کدام حد رسیده. آیا کسی دلیل زیر پرسان کرده که چرا امروز کسایی که باید در اون کار میبودن نیستن؟ امروز کسایی هستن که با توسط واسطه، با توسط ازی که کس در اون وزارت یا در اون ارگان یا در اون سازمان شناخت داره، از طریق شناخت اونا پذیرفته شده و نمیدونن که باید چگونه که از اینا مسئولیت داده میشه یا امور وظیفه‌ای برش داده میشه که باید انجام بده. درست است که بعضی‌ها پذیرفته میشه، اما متاسفانه که امروز ما بسیار کسایی داریم که بسط ماستری و دکترا هستن اما در خانه نشستن، یا امروز کسی هستن که اعتیاد به مواد مخدر آوردن، یا امروز کسایی هستن که افغانستان تر گفتن رفتن به خارج و کسایی هستن که اونا در رستوران‌ها افشویی میکنن. امروز ما در افغانستان کسایی داریم که بهترین جوان ما که از انجینری فارغ شده امروز کسی است که جواری مفروشه به سرای سرک. پس چگونه ما ایده ازیره داشته باشیم؟ پس امروز بیاییم که چیزی که میتونیم که ما از بحران که افغانستان نجات بدیم باید شایسته سالاری باشه، نه توسط واسطه باشه، نه توسط ازی باشه که کسی یا کدام مقام را من میشناسم باید با یک سمت برسم. نه خیر، امروز باید یعنی یک فضای صمیمانه و آزادانه و یک امتحان گرفته شود که کی میتونه، یعنی کی موقف از این سمت داره که با او برسه. اما متاسفانه که امروز در افغانستان شایسته سالاری نیست. ما امیدوار هستم که آقای ساحل جواب سوال خود را نگرفته باشه.
من نه استاد، تاسو په خپل څه فکر کوی؟ یو خدای محصلینو خبری دي چې وای باید داسې وسی هغه سی وسی انتقاد کوي. تمام په خپل تاسو څه فکر کوی چې باید څه وسی د تاسو له نظره کوم مسئولیت تاسو ورته زده کوئ، تدریس ورته کوئ، هغه خپل لغه کوم مسئولیت تاسو ورته سپاري هغه تر سره کوي کنه؟
زه به اول د کونډي صاحب سوال چو کچ نور نړی کی یعنی مسئولین پامغه اندازه جذب کیږي چې ادارو کې کار ورته پیدا کیږي، یعنی یې خصوصا په وشتمه پیړۍ کې یو همدغه د بیکاری لامل ذکر دین نفوس ورستر بل زیاتیږي، یو مشکل شته ده. خو په نور نړۍ کې چړنیز مرکزونه شتون لري، یعنی هغه چړنه کوي چې مثال زمونږ هواد څومره حکومت رشته کې څومره ځوانانو ته اړتیا لري، بیا ځوانان د همغه پر اساس هغه پانځه ته هغه د زده کړو مرکزونو ته معرفي کیږي، هغه چې کله فارغیږي هم بیا په ډېر اسانه سره ورته دند پیدا کیږي. خو له بده مرغه زمونږ په هیواد کې دغه کوم مرکز نشته چې هغوی څېړنه ترسره کړي چې مونږ تاسو په هیواد کې څومره فارغین لرو، کومه رشته کې ورته اړتیا ده. او دغلته یعنی هماغه څوک مثال د یو چا ورور ده، هغه ډاکټر ده، بلکې ښه معاش لري، ښه عزت لري، څلور پنځه ورونه نور هم غواړي چې هغه رشته ونیسي، یا همسایه هم غواړي، کلیوالې هم غواړي، یا مثال حقوق دی، یو ځای یو څوک ښځې ته رسېدلی دی، یا څارنوال شوی دی، یا بل پیسې هغې پیدا کړي دي، یعنی دوی هم په هماغه پسې لدی ترڅو حقوق او اقتصاد یعنی څو رښتې محدود دي چې ډیر محصلین لري یا تا فارغین امر کوي. زمونږ تاسیوات کې د غستون زده باید چړنیز مرکزونه موجود شي د پیدائش ترڅو چړنو کې مونږ تاسو ډیر نور رښتو ته چې په هیواد کې اړتیا ده هم تر خبر نه یو، یعنی محصلین جذب شي او هغه ته دند پیدا شي. او مونږ تاسو که راځو په هیواد کې د افغانستان د شته وضعیت یعنی تعلیمي وضعیت ته که فکر کوم، یعنی مونږ تاسو چې ډیر تفاوت یعنی خلک هم هغه اعتبار دولتي پانتونو ته ډیر ورکوي، دولتي پانتونو کې که مونږ تاسو ګورو هغلته له استاد څخه حمایت صورت نیسي، یعنی هغلته هغه د زده کړې هغه جریان چې کوم دی هغه یو محصل محور یعنی محصل ته دومره هغه نه ورکول کیږي چې هر څه محصل په لاس کې وي، نو هلته د استاد څخه ډیر حمایت صورت نیسي. او استاد کولی شي چې هغه مسؤلیت محصل ته وسپاري په ډیر ښه توګه په هغه باندې پلی کړي، یعنی محصل نشي کوی ورته وایي چې زه فیس ورکوم یا بله کوم یا بل خوانه فشار پرې راوړي، هغه محصل استاد باندې فشار راوړي. خو له بده مرغه په ځینې خصوصي پوهنتونونو کې دغه شتون لري، حتی خپل موږ ورسره مخ شوي په ځینو پوهنتونونو کې محصل مکمل سمستر نه وي راغلی او هغه یعنی محروم وي، هغه حاضري نه وي پوره کړی کوم معیار چې ورته ټاکل شوی دی، بلکې خصوصي پوهنتونونه خپله د ادارې له خوا یا د لوړپوړو چارواکو له لورې همه باندې فشار راوړل کیږي تر څو دغه محصل حاضری شامل کی، دمتیان شامل شي او هغه حقوق او دها حقوق یو ډول ورکړ شي چې هغه روزانه او راغله د زحمت استلې ده کار کړی ده. او موږ تاسو په افغانستان کې اوسوینو چې تاسو به خپل سنفونو کې د خصوصي پانتونو کې لیدلی چې تا موږ یو ماسیر په کالون نه وی لیدلی، خو کله د فراغت غونډې کې هغه راځي هغه موږ سره یو ځای فارغیږي چې دا یو لوی ستونزه ده. حتی زموږ تاسو د برحاله وزیران پانتونونو کې شامل وي، ولې موږ تاسو یو سمپیان وي، موږ تاسو ترې خبر نو یا یا زمونږ تاسو د ملګرو د ورونو یا د نورو همسیمپیانو وي هغه فارغي کې مونږ تاسو ته خبر نه وو، یعنی نظارت شتون نه لري. دغلته که چیرې استاد څخه یا هغه څه چې مسؤلیت دی دوی هغه ورته وسپارل شي په سمه توګه استاد کولی شي یو محصل تربیه کړي. نو لبد مرغ باید ویم چې په خصوصي پانتونو کې د په ټولو کې نه ولې زیاتره پانتونونه د دې لپاره ناستې تر څو څه ډول پیسې وګټي او څه ډول محصل یا د محصل کورنۍ تیر باسي.
د حل لار ته به هم راسو. اوس یو اړیکه لرو پښتون صاحب له زابل نه تماس نیولی. پښتون صاحب سلام، وخت مو بخیر. مہربانی ہم تاسو کوم مشخص نظر یا پختن لری
تشکر خوشحالی او یا خوشنط د خوشنط موضوع تاکي یا تعلیم موضوع تاکي زړی خوشاله کیږم هر کله خپل د خوش موضوع لري زما په نظر اصلا دوی وایي چې په داوسنی اساسي یعنی چې تحصیل مخته استادان کوي موږ ژر تر مقصد نه رسیږو. زما مقصد دا دی، پوښتنه مې دا ده چې د پخواني استادانو د اوسنی استادانو په مابین کې یعنی توپیر په څه کې دی؟ څنګه کېدلی شي چې پردن یو سړی تحصیل وشي، څنګه کېدلی شي چې ژر خپل مقصد ته ورسېږي؟ او پخوا چې به موږ د شریعت علم لوستی، یعنی د پخواني علماو د اوسنی علماو په مابین کې هم توپیر شته. زرو علماو چې په درسونه راکول موږ ته، هغه به چې دغه یو ټکی به موږ زده کړي، داسې به ولکه د کانې کانسه موږ نه یېرېږي تر اوسه پورې. اوسنۍ دورې چې دي، اوس د هغسې دورې په یوه کال کښې دا علما کوي، هم شلان محصلین به هم دغسې وي. نو فکر نه کوئ چې د پخواني استادانو او د اوسني استادانو تر مابین یو څه توپیر موجود دی؟
سمه ده پښتون صاحب، په دې اړه به تاسو زمونږ مېلمانه ځواب ووایي. کور ودان چې تماس مو ونیوه دوران صاحب، تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله، ویم ویل چې تاسو ته په پوهنتون کې هغه استادانو تدریس کوه چې هغوی له پخواني نصاب سره بلد و، هغه برخه کې تجربه درلودله، خو اوس چې د ټکنالوژي اثر دی، باید محصلین په ډېر نور مسایلو د ورځې له مسایلو سره پوه همداسې مخته ولاړ شي. د دوی پوښتنه دا وه چې څه فرق دی، مشخص یې کوي ورته. فکر نه کوئ چې پخواني استادان له اوسني استادان نه ښه اوسي؟ البته پښتین صاحب خواته د دیوان اوسي، طبعا چې پښتین صاحب هم پرې اړه بیا خپل نظر ولري.
لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، په دې نړۍ کې هر شی یو اپډیټ ته ضرورت لري. د مثال په توګه که چیرې موږ تاسو خپل موبایل د هماغه تاریخ سره سم اپډیټ نه کړو او نوی ورژن ورته اپډیټ نه کړو، نو موږ له ستونزو سره مخامخ کوي. صحیح ده، منم افغاني استادان تجربه لري، خو په موږ خپل عصر کې تجربه درلودلې. اوس وخت کې موږ مخکې یادوري وکړله چې اوس وخت کې موږ داسې تکړه استادان لرو چې نوې مفکرې ورسره شته دي او د ټکنالوژۍ سره سم تللی دی. پخوانی استادان هماغه پخوانی چپتر ته تدریس کوي، هماغه لکه شپېته اویا کاله مخکې چې کوم مسلینو ته هغه تدریس کېدل، هماغه درته تدریس کوي، هماغه مفکره په ذهن کې ده. نو توپیر په همدغه کې ده چې اوسني استادان د ټکنالوژي عصر سره بلد دي او د اکثریتو اوسني استادانو زده کړې بهر کړې دي. او ما مخکې د ما خبر نیم کلا پاتې شوله، نو بهر کې کوم کسان چې بهر کې زده کړې کوي، لکه سیاپو صاحب چې اشاره ورته وکړله، هغوی عملي بڼه عمل ته لري. لکه څرنګه چې مثلا یو ساعت تدریسي ساعت لري، نیمه برخه یې عملي برخه ته ورکول کېږي او نیمه برخه یې دغه نظری برخه ته ورکول کېږي. بالکل، نو دوی تویر په همدغه کې راتلی شي چې دوی د اوسني عصر سره د ټکنالوژي عصر سره بلد دي. او یعنی زه په کلان دا نه وایم چې پخواني استادان بیخي ریموو شي، خو اوسني ځوانانو ته دې هم لږ وخت ورکړل شي. موږ ډېر تکړه استادان لرو، نمونه به نه درته اخلم، نګران پوهنتون کې موږ ډېر تکړه استادان درلودل، لکه شهید محمود وقار، یعنی که عمر ته وګورو تقریبا دېرش کلن راځي، خو اوس فعلا په ترکیه کې د دکترا پورې زده کړې کوي، ډېر تکړه استاد و. همداسې نور استادان موږ تکړه درلودل، نور داسې پخواني سپینګر استادان مو درلودل چې هغه موږ هېڅ حق نه شوای کړلی. بس نو
سمه ده، پاکستان صاحب تاسو له نظره استاد ته خپل څه کول پکار دي؟ څنګه یو داسې خپل غوړتیا وکاروي چې ماسل باندې یعنی ماسل ذهن خلاص کی، هغه ته کوم هدف چې استاد لري هغه پیپو کی، تر څو ماسل له استاد نه هم استفاده وکړي، سی له غزدا کړو نه تعلیم نه استفاده وکړي، او هغه څه چې هدف ده زده کړی هغه ته ورسیږي.
بالکل استاد خو ډیر سپیشل نوم دا او ډیر لوی مسولیت ورسپارل شوی. مثال استاد کا خ ډاکټر تربیه کوي، هغه دی ټولنې ناروغان په ډیر سمتوګه درملنه کوي. همدارنګه که استاد خو حقوق دان تربیه کوي، هغه چې موږ ته قوانین جوړوي، هغه به د ټولنې په هغه سوکاله کې ډیره ونډه لري. همدارنګه بیلابیل انجینران وغیره وغیره ډیر دا ټول د استاد برخه ده. خو استادان موږ تاسو که وګورو چې په افغانستان کې له بده مرغه هغه بیکاری کچه خپل اوج ته رسیدلې ده، یعنی دغلته استادانو ته هغه ډول زمینه نه ده برابره. مثال یو څوک د په یو برخه کې تخصص اخیستی، ماسټر اخیستی، ډاکټر اخیستی دی، خو هغه چې کله پانتون ته ځي هغه ته نه هغه دوه مضمونونه دوه درې مضمونونه هغه ته ورکول کیږي، بلکې سربیره چې بل مضمون هغه یوازې په پانتون کې ویل ادبیات ورسره مخ شوی نه ده هغه مضمونونه ورکول کیږي دې په خاطر چې استاد ده. یعنی دلته کاري فرصتونه ډیر کم دي او استاد مجبور ده چې څه اداره غواړي هغه ترسره کړي. لکه مخکې چې ما یادونه وکړله چې تا شپاړس کریډیټ ورته ویل شوی دی، بلکې اته ویشت دېرش کریډیټ ورکول کیږي استاد. خو استاد موږ تاسو که وګورو استاد یوازې دا نه چې محصل یوازې څلور کاله له ده څخه خوشحاله اوسېږي. موږ تاسو وینو چې یو محصل چې ډېرې نمرې له کوم استاد اخلي هغه د تحصیل په دوره کې ډېر ورته خوشحاله وي او ډېر ستایي چې دا ښه استاد ده. خو زه باید دا ونه اوسي چې یوازې څلور کاله محصل له ځان څخه خوشحاله ساتي، بلکې زموږ محصلینو پورې د هیواد یا راتلونکي تړلې ده. یعنې هغه هغه ډول چې شاید باید لازم دي هغه ډول کار وکړي. مثال استاد ته یوازې یو چپټر نه چې شپېته ورقه اویا ورقه جوړې کړي او هغه محصل ته تدریس کړي یا یو سلایډ ورته جوړ کړي محصل وغولوي او خپل سات تیر کړي. استاد ته پکار دي خصوصا د پوهنتونونو استادانو ته چې په هغه رشته کې که څه هم زموږ په هیواد کې شرایط کم دي، اداره نه غواړي، بلکې دوی خپله هڅه وکړي تر خپل حد او توانه پورې له اضافي کتابونو څخه. تاسو ګورئ زموږ دوستان چې بهرنیو هیوادونو څخه راغلي، خصوصا اروپایي هیوادونو څخه هغلته چې تدریس کیږي، هغوی وایي وایي موږ ته چپټر یا کوم سلایډ استاد نه راکوو، یوازې به تدریس وکړو او بیرته به موږ ته به د هغه د کتابخانې د انوارې شمېره ولیکل چې په دې انوارې کې دغه کتاب د تاسې واخلئ هغه څخه استفاده وکړئ. خو تاسو ګورئ دغلته استادان یوازې هماغه چپټر یا ډېر کوچنی چپټر چې هغه کلونه تدریس کېږي هغه یې راخیستی دی اخلي محصل ته تدریسوي. چې باید محصل د نوي عصر سره یا نوې ټیکنالوژۍ سره چې استاد باید اپډیټ اوسېږي او هغه څخه استفاده وکړي. مثال ویډیوګانو څخه موږ تاسو کولی شو چې یو محصل په ډېره ښه توګه وپوهوو له سلایډونو څخه یا له نورو بهرنیو هیوادونو څخه، حتی محصلینو ته کتابونه معرفي کړو. تاسو وګورئ چې موږ دوه ډوله کار لرو، یو تیوري یو پرکټیکل. مثال لکه زموږ خور چې یادونه وکړه چې په نورې نړۍ کې هغه ته د پرکټیکل کار زمینه برابرېږي، خو په افغانستان کې متاسفانه دغه نشته ده. خو موږ تاسو کولی شو کله چې یو محصل ته سیمینار یا په کومه برخه کې تحقیق یا څېړنیز موضوع ورکوو، هغه محصل ځي یوازې فست کاپي راخلي او استاد هم ورته ناست دی هماغه ورته تاییدوي. باید محصل باندې فشار راوړل شي تر څو محصل خپله مجبور شي چې زده کړو ته زده کړې وکړي، مطالعه وکړي. مثال په توګه کوم پوهنتونونو کې، یعنی زه چې په خصوصي پوهنتونونو کې تدریس ورکوم، ماته محصلین زیاتره په دې شکایت کوي چې استاد موږ ته نوټ نه راکوي. پوهنتون د نوټ ځای نه ده چې ته په تختې باندې د مکتب په څېر نوټ ورته ولیکې او هغلته محصل خوشحاله وي، بلکې هلته ته باید افاقي معلومات ډېر زیات ورکړي، باید هغو ته کتابونه معرفي کړي. یو وخت چې مثال ته یو څېړنیزه موضوع ورکوي، هغه باید تحقیق پرې وکړي، دا نه چې هغه لاړ شي ګوګل څخه راواخلي یا له نورو کتابونو څخه کټ مټ هماغه شیان راکاپي کړي او استاد ته وړاندې کړي. په دې برخه کې استاد باید د دې تر څنګ چې کومه ټاکل شوې موضوع په هغه برخه کې زیاتره معلومات له محصلینو سره شریک کړي. او دوهمه خبره دا نه چې استاد راشي هغلته تدریس وکړي ولاړ شي، باید استاد د دې تر څنګ چې تدریس کوي هغه کې یو ملي روحیه، هغه کې یو تشویقي ډول بڼه ورکړي، یعنی محصل د دې احساس ونه کړي. له بده مرغه اوس زموږ په هیواد کې زیاتره محصلین، یعنی ورونه یې فارغ شوي دي څلور کاله پنځه کاله هغه بیکاره ګرځي، نو هغه محصل پوهنتون په یو روحي سره نه وایي. هغه وایي چې زما ورور فارغ شوی، هغه په څېر برخلیک به زه مخته وم. یعنی د کورنۍ له خوا چې کوم جبر پرې وي هغه ډول زده کړو ته ادامه ورکوي. باید استاد دنده ده تر څو محصل تشویق، یعنی هغه ته د تشویقې بڼې څخه کار واخلي تر څو د هغه کومې ناامیدۍ چې د ده په ذهن کې د ده سره شتون ولري هغه له منځه ولاړ شي او په راتلونکي کې هغه وکولی شي په ځان باندې په نفس باندې هغه ډاډ ترلاسه ترلاسه کی حتی موږ محصلین لرو چې په څلور کلونو کې هغه د دې جرأت نشي کولای چې هغه پاندون کې د سټیج سر ته راشي. زه خپل هم د اوس هم پاندون کې تدریس کوم، محصلین راځي ادارې ته اته زنګونه وایي چې استاد زما سیمینار چمتو کړی، زه د دې جوګنه یم، تقریبا پنځم شپږم اووم اتم سیمستر ته رسېدلی چې زه یې رایکم، یوازې به درته ولیکم. یعنی دا استاد په تیرو سیمسترونو کې ورسره مرسته نه ده کړې، ځکه داغ ځای دی چې محصل به تیروتنه کوي، محصل به جوړیږي، محصل به راتلونکي د خدمت جوګه ګرځي. نو که چیرې موږ هماغسې هغه ورنه واخلو، کاپي پیسټ کړو او هغه ته دې زمینه ورنه کړو چې نن د خیر د تا باندې فشار راشي، سبا ته هغه آماده کیږي، دا هغه څه دی چې استاد باید ترسره کړي.
مننه پکتین صاحب، یو تماس لرو، دوی سره به خبرې وکړو، بیا به هم بحث ولرو. سلام، وخت مو په خیر. مننه، کور ودان، خوشبو صاحب، خیر اوسې. رزو دورانی صاحب، تاسو ته پوښتنه ولرو، د تاسو له نظره د یو افغان محصل چې افغانستان دننه مزدکړې کړي، ټول حالات درته معلوم دي، د حل لارې څه دي چې کوم مسایل باید په نظر کې ونیول سي تر څو په راتلونکي کې ستونزې ونه اوسي په دغه نظام کې یا د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې؟
دلور زده کړو چارواکو دا مسؤلیتونه دي چې خپل دولتي پنتونو ته په ډیر جدي توګه پاملرنه وکړي. یعنی مخکمه درته ویل چې باید دغه نصاب، نوی نصاب منځته راوړي، زوړ نصاب بیخي له منځه یوسي. او دوهم دا لکه څرنګه چې مخکې ورور د پښتنه وکړله، په اکثریت پنتونو کې موږ تاسو شاهد یو چې دا وسته بازي او دغه ډېر ستونزې لري. خو دا هم ویلی شم چې استعداد هیڅ وخت پټ نه شي پاتې کېدلی، که یو محصل استعداد ولري او هر څومره استاد ورسره دا هیڅ وخت داسې نه شي کېدلی چې مثلا د ما نمرې د استاد وخوري. ځکه زه خپله هم داسې په دې برخه کې په عملي بڼه ورسره مخامخ شوی یم. مثلا پارسیا کې مې چې یو چیل کړي وي، هغه ما ته خپله معلومي زه څومره نمرې اخیستی شم. خو اکثریت پوهنتونو کې دا ستونزه وجود لري چې واسطه ده لري. او بل تاسو پوښتنې ته راځم، د لوړو زده کړو دا یو غټ مسؤلیت ده چې دولتي پوهنتونو او شخصي پوهنتونو ته ډېر جدي پاملرنه وکړي، هغه په نصاب کې، هغه په د استادانو په انتخاب کې او په عملي بڼه کې. زه خپله مخکې هم درته وویل چې ننګرهار پوهنتون اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم، خو اوس په خپله برخه کې د دنده نشم اجرا کوی. کوم بستونه چې اعلانېږي هغه ته زه اپلای کوم، هغلته حداقل دوه کاله تجربه کاری غواړي په خپل برخه کې. نو دولتي وظیفه مې کچرا کړی وینا باید وبخي، شخصي وظیفه مې کچرا کړی وینا باید دولتي وظیفه ته باید اجرا کړی وي. نو زه اوس خپل په خپل برخه کې وظیفه نشم اجرا کول، دا ماته یو غټه ستونزه ده. نو دوی باید ورته توجه وکړي چې دا ستونزه حل کړي.
مننه تفسیر جان، تاسو هم راته وایي څنګه کېدای شي په افغانستان کې د زده کړو دغه بهیر په سمه توګه سي، یعنی کوم ځوانان چې اوس ورنه شکایت لري، کوم ستونزې سي موجودې دي، د ټولو ستونزو مخنیوي څنګه کېدای شي؟
یعنی امروز اگر ما یک موضوع رو بگوییم که متاسفانه در افغانستان پیشتر کشوره کردیم، که یعنی در اداراتی که امروز ما میبینیم که وقتی که یک جوانی که یعنی بسیار تجربات یعنی از تاثیرات بسیار خوبی برخوردار هستن، اما متاسفانه که اونا پذیرفته نمیشن، متاسفانه که اونا استخدام باید که شون نمیشن. پس امروز باید ما چی کار کنیم و چگونه؟ یک مسئله بسیار خوبی هست که در بین حقوقدانان میگه حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. پس بیاین که امروز همه ما یک صدا شویم، هم نوا شویم، تا بتونیم که حق مسلمی که امروز ما داریم بگیریم و همچنان کسایی باشیم که بتونیم مصدر خدمت به افغانستان شیم. چرا که بازم دین مقدس اسلام چقدر زیبا فرموده، افسوس که امروز بر ما دین میراثی آمده. ما امروز کسایی نیستیم که بدانیم که این دینی که بر ما میراثی آمده آیا چگونه دینی هست که بیاییم که در این باریز تحقیق کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میگه افضلنا خادمنا، میگه بهترین شما کسی است که خدمتگار است، چه در امور تعلیم و تربیت، تحصیلات، چی در اموری که امروز باید ما چگونه خدمتگار خوب بتانیم در جامعه خود شویم. اما متاسفانه که امروز هیچ کس نمی دوست نداره که مسئولیت پذیر شود. امروز ما چیز خوبی که تانستم که از تحصیلاتی که در خارج از افغانستان در کشور هندوستان داشتم بیاموزم، این بود که اونا چگونه میتونستن مسئولیت خوب را در قبال هر رشته که داشتن داشته باشن. اگر حقوق می بود، اگر اقتصاد می بود. متاسفانه که ما امروز هم چنان یک رشته دیگه در افغانستان خواندیم که 15 حقوق از ما فارغ شدیم، اما هیچ که من نتونستم او انگیزه که من در 4 سال هندوستان از رشته اقتصاد گرفتم، نتونستم در 4 سال افغانستان من او انگیزه را با خود داشته باشم که من کی هستم و چرا باید من این رشته را بخونم و چرا من این رشته را انتخاب کردم. اما متاسفانه برای ما این انگیزه داده نشد. فقط در یک ساعت دو ساعت با یک صنف رفتیم و نشستیم و پس برآمدیم، نوتای برای ما داده شده، نگفته که حداقل حقوق چیست. امروز من همچنان مسئله هستم که مستری خودم میخواهم ادامه بتون بخونم، اما من هموارم کس بودیم دوستار از این نبودیم که باید برای ما کس چیز رو یاد بده. خود ما همیشه به تحقیق ازی بودیم، به جستجوی ازی بودیم که چگونه باید ما چیز رو بیاموزم تا بتانم مزدر خدمت، مزدر خدمت بر جامعه و بر همه کسایی که امروز نیازمند در افغانستان است باید شیم. اما متاسفانه که امروز در افغانستان چیزایی که ما نیازمند هستیم او را نمیتونیم به دست بیاریم. چرا امروز ما نتونستیم که علل و عوامل زیر پیدا کنیم؟ چرا امروز ما نتونستیم که راه حل و بهبود زیر ما پیدا کرده بتانیم؟ فکر میکنم تماس است.
بله و بالکل در تماس برای وخنو. سلام، وخم بخیر.
چې کتا سو په هندوی کې وو ګورو سازار وکم په سیستم ځاو کې چې په چټګرو کې جوړ کړو د دې شاګردانو متعلق د کوم دي متعلق نو زه فکر کوم چې دا لپاره هیڅ نه شي کېدای. استادانو شاګردانو به تاسو مجبور کړی چې استادانو کوم چټګرو جوړ کړی هغه وو ګوري. شاګردان چې کولای آزاد مطالعه کوي، آزاد درس لا سره وړي، مطالعه د شیلا ډیر سجده کی، نو باید دغه لړۍ بند شي او باید شاګرد پریښودل شي او آزاد فضا کې خپل مطالعه کې درس وکړي. دا چې استادانو صرف نو فکر نه کوم چې کاشي او دومره زلور شي او دومره کارګر چې په هند کې د امري توګه باندې یو کار وکړي په اداره کې کار وکړي د وطن لپاره کې تعلق کولای. دا هم دا چې سر شاګرد ونه غوري ځکه چې ونه غوري استاد مجبوري استاد ورته ولې نمرې نه درکو نو مجبور دی شاګرد ځکه ونه په حاصل شي. دا هیڅ خبرو باید غم وشي. درې مخبردار چې ځکه ونه حاصل مګوینه نه ولاند چې دا په دې نه واخلم چې کوم د شاګردانو ورزي ځکه ونه فرضي مستقبل خراب نکی بعد میں منظور شی غور احساس میرا کہ دا چې خپل ځکه کلی باید نورم ځکه تفریدي او وخت خراب نه کړي. مننه د پښتو مترم نو السلام علیکم.
ډیره مننه صدیق الله صدیقي و چې لغمان ولایت نه تماس نیول او خپل لغه پیغام چې درلوده هغه تاسو ته واورو. پکتین صاحب راځو دې ته چې یو ستونزه خصوصا په خصوصي پنتونونو کې چې دا یو استاد په څلور پنتونونو کې درس ورکوي په درې پنتونونو کې درس ورکوي او تاسو مخکې د کریډیټ یادونه وکړه لازخته زیات له حد زیات کریډیټ سپارل کیږي استاد ته چې هغه باید په څومره ټایم کې یا څومره ساعتونه باید درس ورکړي. دغه د استادانو باندې د ټایم ازدحام یا د مسؤلیتونو ازدحام څومره کېدای سي په محصل باندې دغه په زده کړو باندې منفي اغېز ولري؟
بالکل. لکه موږ تاسو چې ګورو یو استاد کله هغه تدریس کوي هغه د دې نه چې دوه ساعت تدریسو کې باید څلور ساعت هغه ته چمتووالی ونیسي، ځکه موږ تاسو بیا خصوصا هغه کومه اپډیټ مضامین چې دي چې ورځ تر بلې په هغې کې بدلونونه راځي او هغه نوی کېږي، نو استاد ته باید وخت ورکړل سي. زه بدبختانه وایم چې موږ دغلته ګرمتیا یو سیټ ته نه شو اچولی چې یا حکومت ګرم دی د خصوصي پوهنتونونو هغه مسؤلین ګرم دي یا هم استادان ګرم دي، خو دلته مسؤلیت څو جانبه ده. مثال استاد هم د دې نه ډېر استاد هم دوه ډوله ستونزې لري. یو هغه چې مثال د کورنۍ اغړتیاوي نه پوره کېږي، مثال یو پوهنتون ته چې لاړ شي هغه ته یو کریډیټ درس ورکوي، نو ټوله ورځ هغه ته نه شي تېرولی، نو هغه چې بل پوهنتون کې هغلته تدریس کوي یا هغه څخه هم معاش اخلي تر څو خپلې اړتیاوې پوره کړي. یو ډول استادان دي چې هغه دولتي هم ښه معاش لري او همدارنګه خصوصي پوهنتونونو کې هم ښه معاش ورکول کېږي، بلکې هغه ته دې تر څنګ بېلابېلې هڅې کوي، بېلابېلو پوهنتونو ته منډو باندې دي، هغوی دې هڅه کې دي چې څه ډول پیسې زیاتې وګټي، چې دا خپله د استاد ارامتیا ته ضرورت لري. یعنی هغه تر څو آرام واوسېږي چې څه ډول محصل ته کوم هغه چې دا هدف د اور ورسوي. تاسو وګورئ اوس زیاتره استادان که محصل نه پوښتنه وکړي هغه چې سم تر نه وځي باید استاد ډیر په هغه روحیه یعنی هغه سم محصلینو سره دوستانه فضا جوړ کړي تر څو محصل په سمه توګه وکولی شي د هغه درس درک کړي. خو استاد د دې نه چې ډیر ستړی هغه ځي یعنی محصلینو باندې هغه خپل ستړیا هغلته وباسي، یعنی هغه خپل درس هم په سمه توګه نشي تدریس کوي. دا یو لویه ستونزه ده. خو بیا هم مثال کې استاد کولی شي رسیدګي کې مثال یو کریډیټ په بیلابیلو پوهنتونونو کې یو مضمون تدریس کوي، ستونزه نشته. خو زما په اند متعددو کریډیټ په یو پوهنتون کې وي که هغه په ډیرو پوهنتونو کې استاد ته ورکول، دا هم د استاد په حق کې ظلم دی او هم د محصل په حق کې ظلم ده، ځکه محصل چې څه غواړي هغه راغلی دی تر څو کارونه پرې خودي دي، مور پلار هغه ته زمینه برابره کړې ده. موږ تاسو یو غریب ټولنه یو، دلته تر څو تعلیم او تحصیل وکړي خو هغه بیا دغسې کړنو سره مخ کېږي چې هغه هغه څه چې تمه وي هغه برعکس کېږي. یعنی هغه څلور کاله تعلیم کوي تحصیل کوي، څلور کاله بعد هم هماغه شی چې وي هماغه ورڅخه فارغېږي. خو دې برخه کې باید هم استادان په ځان باندې دومره فشار زیات نه کړي تر څو وکولی شي د ترڅوونه کولای شي په سمه توګه تدریس وکړي. دا لویه ستونزه ده. بالکل دا زمانه ما استادان دغه کارونه تر سره کوي او یوازې قسم تراځي هم محصلینو ته دغه تدریس کوي. اته موږ ملګری دوستان شته شکایت کوي چې استاد نه موږ قسم کې سوال کوو هغه اته زموږ سوال ته جواب نه راکوي. د دې نه چې هغه ذهني آرامتیا نه لري هغه یعنی په یو ډول نه ځان تر باسي اته محصل سره په جنجال اخته کیږي. دا هغه ستونزې دي چې د محصلینو په حق کې او زموږ په تعلیمي نصاب باندې خورا اغېزه کوي. خو په دې برخه کې باید حکومت نظارت ترسره کړي، ځکه موږ تاسو اوس ګورو په پوهنتونونو کې هغه څه چې وزارت ورکړي پوهنتونونه هغه ډول نه عملي کوي. یعنی ماتوش کې تدریس ورکول کېږي په ډېر اسانه توګه استاد مخته وړي، ولې زه په دې باور یم چې پوهنتون وزارت ته شکایت شوی دی خو وزارت په دې برخه کې کوم اقدام نه کوي. مثال کې یو دوه پوهنتونونه درې پوهنتونونه جریمه کېږي، یعنی هغوی ته به څخه به نور عبرت اخلي خو متاسفانه دا نه ترسره کېږي. باید دې باندې کنټرول ولري تر څو وکولی شو موږ دغسې پوهنتونونو کې دغسې فضا رامنځته کړو. هغه محصل چې سبا ټولنې ته تقدیموو باید زموږ په درد خوړل شي. تاسو اوس وګورئ یعنی موږ تاسو د متعدینو کې اکثره هغه خلک ګورو چې هغه له پوهنتونونو یعنی لیسانس یا ماسټري سندونه په لاس کې لري، هغوی همدغسې یعنی فارغ شوي دي، کوم انګیزه نه ده ورته پیدا شوې، بالاخره لاړ دي په مواد مخدر باندې اخته شوي یا اروپا ته په اوبو کې غرق شوي. دا همدغه کړنې دي چې بدبختانه موږ ورسره مخ یو.
ډیره مننه کور ودان ځوندی وسې دا چې راغلی پروګرام ته. او دلته مو باستر لوده قدر منوریدونکو منګه هاته وکړه چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نه هم یو څوک مون سره دلته اوسي او کوم پښتنه چې هغه پوری راځي کیږي هغه پوری مربوط دی هغه جواب وای خو څوکي هم دلته خالی ده او څو ځلې تماسونه بیا هم مونږ اړیکو ته جواب رانه کړل څه ترڅو لغوې نه هم بلنه ورته ورکوراسي مننه کول ودان پکتین صاحب دورانای صاحب سیاپور صاحب دلته چراغ لایم له ما سره مون باستر لوده او قدر من اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د تل پشان پروګرام مو اوریده خپل نظرونه او سوالونه مو سره مطرح کړل باقي خو راز ولري خوشاله اوسئ
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو تاسو قانون باید تطبیق سي کله د قانون تطبیق سي
انان چې دا د ملت د ملاتړ دی که د ملت د ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې دي چې پرمختګونه سوي دي چې کرکټ فوټبال
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما څه کار کوي ماما اوسګار دی دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي
هره سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه